آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه ایسوسیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري، په امریکا کې په دې وجه باندې احتجاجونه شوي دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه پالیسۍ سره مخالفت څرګند کړی چې په سرحد باندې هغه مهاجرین چې په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلي وي هغوی د خپل ماشومانو نه بیل کړي، او پرون جمهور رئیس اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی. درنو اوریدونکو، په دې موضوع باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په ملک سوله راتلونکې ده، ځکه چې په دې باب د حق په وینا په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه یو نظر او اتفاق موجود دی. پرون د عراق د کرکوک په ښار کې د وزان مرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه زخمی شوي دي، او بخی 19 تنه زخمی شوي دي. او د امریکا د ایداهو د بوایزی په ښار کې یو سړی په چاقو 9 تنه زخمی کړي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په ملک سوله راتلونکې ده، ځکه چې په دې باب د هغه په وینا په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه یو نظر او اتفاق موجود دی. هغه دا څرګندونې پرون د یکشنبې په ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال یوې غټې غونډې ته په وینا کې کړي دي. د ازادۍ د راډیو د راپورټ له مخې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته په ننګرهار کې د ناامنیو او د مافیایي کړیو لخوا په پراخه کچه د دولتي ځمکو او ملي شتمنیو د غصب کولو په باب هم شکایتونه کړي دي. د عراق مقامات وایي چې پرون د یکشنبې په ورځ د کرکوک په ښار کې د رایو د صندوقونو د ساتلو یو ګودام ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 19 تنه زخمی شوي دي. دغو مقاماتو ویلي دي چې په دغې چاودنه کې د رایو صندوقونو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. د شنبې په ورځ د قاضیانو یو هیئت ویلي دي چې د رایو بیا شمارل به سبا له د سه شنبې په ورځ شروع شي. په عراق کې د مې د میاشتې په انتخاباتو کې د شیعهګانو مذهبي مشر مقتدا صدر او د هغه متحدینو برای ترلاسه کړی وو. د امریکا د ایداهو د بوایزی په ښار کې یو سړی چې د خپل اپارټمان نه شړل شوی وو، د یوې ماشومې جنۍ د تولد د ورځې په میلمستیا کې په 4 تنه زخمی کړي دي. دغه پیښه په هغو اپارټمنونو کې شوې چې هلته مهاجر اوسیږي. د سیمې پولیس وایي چې زخمی شوي کسان د ایتوپیا، عراق او سوریه وو. تر اوسه پورې د دغې حملې علت معلوم شوی نه دی. د بوایزی د ښار ښاروال دیف بایتس ویلی دي، زموږ ښار د ډیر وخت نه دار کلي ښار دی او د هغو خلکو دپاره محفوظ ځای دی چې په خپل ملک کې د تشدد د لاسه د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د ایداهو جمهوري غوښتونکي سناتور مایک کاراپو هم دغه پیښه سخته غندلې ده. متحده عربی اماراتو ویلی دي چې د یمن د هودی د ښار د هوایي میدان د قبضه کولو دپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو د نظامی عملیاتو مقصد دا و چې د ملګرو ملتونو خاص استازي ته د دې فرصت برابر شي چې د یمن د متخاصمو ډلو ترمنځ د تماسونو د نیولو او د تګ دپاره فرصتونه برابر شي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن ګریفتس تیر هفته ویلي وو چې شیعه یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د خبرو د بیا پیل کولو سره علاقه څرګنده کړې ده. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په دویم پړاو کې د روسیې ټیم د هسپانیې د ټیم نه د پینالټۍ په شوټونو کې مسابقه وګټله. په همدې توګه پرون د ډنمارک او د کروشیا د ټیمونو لوبه مساوي شوه او بلاخره خبره بیا پینالټۍ ته ورسېده چې په نتیجه کې د ډنمارک ټیم په 5 شوټونو کې 2 ګولونه وکړل او د کرویشیا ټیم په 5 شوټونو کې 3 ګولونه وکړل. او دا دویم ځل دی چې په یوه ورځ د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې په 2 مسابقو کې ټیمونه مساوي کېږي او نتیجه په پینالټۍ معلومیږي. نن به د برازیل د فوټبال ټیم د مکسیکو د ټیم سره او د جاپان ټیم به د بلجیک د ټیم سره د نړیوال جام د لوبو په دویم پړاو کې مخامخ شي. او د دویم پړاو د ختم نه وروسته به د یوروګوای ټیم د فرانسې سره او د روسیې د فوټبال ټیم به د کرواتیا د ټیم سره په کوارټر فائنل کې مسابقه وکړي. کاناډا د متحده ایالاتو په صادراتو باندې اضافي ګمرکي محصولات لګولې دي. د کاناډا حکومت دا پریکړه وروسته دا وکړه چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې تیره میاشت په یو طرفه ډول په کاناډایي فولادو او المونیوم باندې د ګمرک محصول 100% لوړ کړ. د کاناډا د صدر اعظم د دفتر لخوا په جاري شوي بیان کې راغلي دي چې په امریکایي مصنوعاتو او زراعتي پیداوارو باندې د لګیدلې محصول به د جولای په لومړنۍ نیټه د اجرا وړ وي. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل. پاموکړي د خبرونه لومړی رپورت ته. پرون ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی او د آبادۍ د پروګرامونو په خوا کې د امنیت او سولې په تامین ټینګار کړی. په ان وخت کې په جلال آباد ښار کې چاودنې شوې دي او په خوګیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي ملازمان وژل شوې دي. پاموکړي د زیبی الله غازی رپورت ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په سار جلال آباد ته د خپل سفر په لومړیو ساعتونو کې د ختی ځون لپاره د زربستري زروختون د جوړېدو د تاداب تیګه کې خدا ورسته په کرزی تالار کې د ولسی خلکو او مسولینو یو لوی غونډې ته خبري وکړې. طالبان بیا ظلم سولې تر او بلل خو له ولسی خلکو هم په دغه حصہ کې مرسته وغوښته.
دا جګړه د امنیتي قواوو نتر د حکومت جګړه ده. ولس باید ودرېږي قرآن شریف سره او اولادو سره. طالب ته لاړ سي وایي په څه باندې خلق واسي په واسطو او زه درته وایم هر چیرې چې دوی حاضردي مذاکرات وکړي
خاغلی غنی در اتلونکو پارلمانی او ولسوالی شوراګانو ټاکنو د پروسې په برخه کې د حکومتي چارواکو او ځن وکیلانو د ممکنه مداخلو په اړه په وضاحت وویل چې په دغه برخه کې قانون ماتونکو سره حساب کوي.
ولسوالی په سطح کې، ولایت په سطح کې یا هر سطح کې کې څو سطح کې که و ملي دل چې مداخله کړی د انتخاباتو کې نه یوازې لري کوم ترجمه که هر وکیل مداخله وکړه وکیل محروم.
هغه امنیتی ادارو ته امر وکړ چې د موټرو تورې شیشې ورماتې کوي او د زورواکو زور ته مه تسلیمېږئ. د ننګرهار د ملي امنیت پر رئیس او امنیه قومندانې مخامخ غږ وکړ چې د دریو میاشتو لپاره ټاکل شوی یی که ښه ثابت شوی ښه او که نه بیرته به لرې شئ. هغه وویل د بیا رغونې پروژو ته په منظم ډول کار کوي او همداشان راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په کچه 6000 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د غونډې د ګډونوالو غوښتنې تر ډیره د امنیت او بیا رغونې په برخه ورټولې وي او ویلي شته ستونزې ته باید د حل لار ولټول شي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې قومي مشرانو ته ویلي دي چې د طالبانو سره وغږیږي او سولې ته دی وهڅوي. زیبا خادم د دې غونډې د وینا کوونکی حاجی ګل میران دولت زی سره مرکه کړی دا تاسو ته دغه مرکه در اورو.
ما د رئیس جمهور په خبرو کې دا خبره ډیره خوښه شو بل زمانه بلکې د ټول ولس چاغ ویلې چې من ټول وړاندې زنه طالبانو ته کړی علماي کرام هم پیتو ور کړی او دا وسنۍ خبره جنگ د ولس سره ده.
ها
دا د ولس پورې اړه لري چې خپل زامن ورونه دوی ورشي طالب ته وایي چې نور څه پاتې دي چې ته په افغانستان کې د بدبختۍ ته د پای ټکی نه ورکوي. د ولس په نمایندګۍ خبره وه او دا د ولس د ډاډ لپاره یوه خبره وه.
نو ته څه فکر کوې چې د ولس زور دومره دی چې طالبان دې ته هر طرح ولي چې هغوی د جنگ نه لاس واخلي؟ ته په دې عقیده یې؟
بله خور جانې، اصلا په ولس کې چې کم زور ده، نظام هم د ولس نه جوړ ده او د طالبانو دا تاریخ هم د ولس نه جوړ ده. ولس او د حکومت په منځ کې بے باوری موجوده و. اوس اشرف غنی چې کم بری وزرای بندي هغه سولې پیغام چې طالبانو د خوانه و او د رئیس جمهور د ولس ورځو یا د شپاړس ورځو لپاره و.
بله،
اوس ولس په دې پوه شو چې زمونږ رئیس جمهور سولې ته ژمن ده او خپلواکه ده. که چیرته ولس ته رئیس جمهور باندې باوري شي او د دوی په منځ کې سره باور راشي، انشاءالله تعالی ولس کولی شي چې دا اور بند مو کې او طالب دې ته مجبور کړي چې د خپل جنگ نه لاس واخلي. ځکه تر اوسه پورې د افغانستان خلک اکثریت په دې نه و مطمئن چې زمونږ رئیس جمهور به دونه خپلواک وي چې هغه ډزبندي وکولی شي، یا به فرضاً که نه وي کوم بدلونونه چې په دولت په چارواکو کې راغلي.
بله،
دې نه ولس ډېر مطمئن شو، انشاءالله تعالی د ولس او د حکومت باور سره زیات شو. ولس کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راولي تر څو سولې ته غاړه کړي.
ولس څه ډول فشار پرې راوستی شي؟ حاجي صاحب، دولت ځای څه ډول فشار؟
نو ولس خو هره خبر د طالب سره لرلی شي چې نور څه غواړي. شرعي پیتوا هم صادره شوه، د مکې مظامي علمای کرام هم دا خبره وکړه، تا څه وخت پورې جنګ ته چې څه غواړي، ستا بیرغ به په کابل ښار کې، په ننګرهار کې، یعنی د افغانستان په ټولو ځای کې رئیس جمهور ومانه. اوس پورې رئیس جمهور په رسمیاتو یا د طالب زور ته خو نه وکانې، اوس خو ته ومنلې او په شرعي نظام کې تا ته خپل حقوق درکوي. نو تا ته نوره څه پېښه چې افغانستان ورانه یا جنګ ته دوام ورکوي.
نو یوه بله خبره هم دلته پیدا کېږي، او هغه دا چې داسې ویل کېږي چې په طالبانو کې هم داسې کسان دي چې هغوی سرزوري دي، هغوی کې د نورو په لمسون قدم اخلي او اختیار نه لري، واک نه لري. ته داسې فرض که چې دغه ډله په دې نورو باندې زور او قوت لري او دوی نه پرېږدي چې سوله وکړي، نو بیا په دې وخت کې دغه د افغانستان ولس څه کولی شي چې تاسې وایي ولس زور لري؟
زه خو داسې وایم خور جانې چې ټول طالبان داسې نه دي چې د ټول طالبان د پردي ګوډاګیان دي یا د پردي د تاثیر نه لاندې دي. محدود خلک دي، افغانان پاکیزه جنګیږي، افغانان طالبانو کې اکثر خلدسي دي چې هغه خپل حقوق غواړي د دولت نه. چیرې ولس دا خلک په دې کانی کې او دغه خلک چې دا واکن طالبان دي او په یو اختلافات باندې د دولت سره جنګیږي، په یو هغه باندې دا کوم ولس ځان ته کانی کې، هغه پردي بوډاګیان او هغه خلک چې د پردي ملک نه
یعنی جلا کیږي سره، او هغه چې سوله غواړي هغوی به سوله وي، هغه چې نه غواړي بیا به هغوی سره تاسې مبارزه کوئ. نو ځکه تاسې ولس خو ذمه ووهله. بلې
خور جانې، زه درته وایم چې په ژوند کې زما به 15-16 کاله عمر وي، څلوېښت کاله بدبختۍ کې زمونږ رالو شو، سپینګیری شو، دغونه خوشحالي چې په دې درې ورځو په سوله کې وه، مونږ ته په څلوېښت کالو کې دغه خوشحالي نه وه راغلي. په دې طالب او ولس او حکومت ټول خوشحاله وو. زه به یوه نمونه درته وایم، په خپل مهمانخانه کې وځم چې زما کور ته طالبان راننوتل او مسله راغله، او ما ته یې ویلي چې حاجي صاحب مونږ په دې ارمان دو چې تا وګورو او دلته راشو. هغه خوشحالي چې ما ته هغو رابخلي، او خاص طور کې اشرف غني دا لطف او مهرباني کړې، دا د افغانانو لپاره لوی افتخار او لوی خوشحالي وه. د دغه درې ورځې د ځبند په خاطر ډېر اکثره طالبان دلته پاتې شو او د سولې د بهیر سره یو ځای شو. نو انشاءالله تعالی هغه خلک چې هغه پاکیزه او د دولت نه په یو شي شي مراور و، یو امنیت راوړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
بزرګونو احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي او د امریکا په نورو ښارونو کې په دې وجه باندې احتجاجونه کړي دي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې په سرحد باندې ماشومان د خپلو میندو پلرونو نه جدا کړي دي. په موکړي د امریکا غک خبریال جل ګریګ رپورټ ته ضامن مومندي درته لولي.
احتجاج کوونکو د امریکا په درستو ښارونو کې دا غوښتنه کوله د ټرمپ اداره دې په سرحد کې خپل د نه زغم پالیسۍ پای ته ورسوي، چې امریکایي مامورانو ته اجازه ورکوي څوک چې دغه هیواد ته په غیر قانوني توګه را ننوځي په هغه مهاجرو باندې دي جنایي تورونه ولګول شي. د اوهایو له ایالت نه راغلی احتجاج کوونکی بروس جانسن نه وای
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now somehow that's a bad thing, that immigration is a bad thing.
تاسو په ګم موږ د مهاجرو هیواد یو. موږ همیشه یو. او وس په دې باره کې د بد شي فکر کوي چې هغه بد شي مهاجر دی. دا ماته د تعجب خبره ده، حتی چې د یو باوري دلیل په حیث د منلو وړ نه ده. دغه پالیسی د اپریل په میاشت کې عملي شوې ده، او د دې په نتیجه کې 2500 ماشومان له خپلو میندو پلرونو نه جدا شول. ټرمپ د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې د جون په 6مه نیټه له کورنیو نه د ماشومانو د جدا کېدو پالیسی بدله کړه. یو فدرالي قاضي حکم وکړ چې ماموران له خپل وړو ماشومان نه جدا شوي میندې او پلرونه بندې کول باید ودروي، او د هغو میندو او پلرونو د خوشي کولو نیټه دې معلومه شي چې له خپلو ماشومان نه پخوا جدا کړی شوي وو او بندن شوي دي، او دا هم د احتجاج کوونکو غوښتنه وه. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن ویلي دغه ستونزه زموږ په جنوب لویدیځ سرحد کې پیدا شوې ده، نو دې یو پراخه کوشش ته ضرورت پیدا کړ. څوک چې له سرحد نه په غیر قانوني توګه راوړي باید تعقیب شي. د ټرمپ نتاقې سارا هوکابي سندرز نو ویلي حکومت د جون په میاشت کې څو ځلې ویلي دي قانون به تطبیق کړي او خپل سرحد به وژغوري. ځینو احتجاج کوونکو له سیاستوالو او له نورو چارواکو نه وغوښتل چې دا ومني د دوی نیکونه امریکا ته د مهاجرو په حیث راغلي دي. د نیویارک نه راغلی احتجاج کوونکی لیندا مارکس کاز نوای
I say that think they should think back into their past of the immigrants that came over and the shoulders that
زه وایم دوی باید د خپل تیر وخت مهاجرت ته فکر وکړي چې د هیواد ته د مهاجرو په حیث راغلی. که دوی دا کار وکړي نو ښایي چې بل ډول نظر ولري. احتجاج کوونکو په نیویارک کې د بروکلین له پل نه اخوا مارش وکړ. خلکو په لاس انجلس، هیوستن، شیکاګو او د درس هیواد په ښارونو کې هم مظاهرې وکړلې. له کنیټیکټ نه راغلی احتجاج کوونکی پیټون الیزابت سندرز وای
Well, I would hope someone would pay attention and like maybe it wouldn't change their minds necessarily but just take it
زهیل لارما چې یو څوک به توجه وکړي او خای د دوی فکر به بدل نشي، مګر دا په نظر کې ونیسي چې ډیر خلک په دې باره کې قوي احساس لري او خای په خپل نظریاتو سره غور وکړي. د کورنۍ امنیت وزارت په قول 2020 تنه ماشومان له خپل میندو پلرونو نه جدا شوي دي. چارواکي وایي چې باندې 1500 ماشومان د خپل کورنیو سره بیا یو ځای شوي دي. د ټرمپ د ادارې چارواکو په وار وار وویلې دوی پوهیږي چې جدا شوي ماشومان چیرې دي، که څه هم چې څانګوالان او د ماشومانو طرفداران دغه نظر ردوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ګواتیمالا یعنی ګونزیلا هغه خزده چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغوښتلې ده او اوس یې ماشوم ترینه اخیستل شوی دی. امریکا غږ د هغې د خپل ماشوم د بیرته ترلاسه کولو د قانوني هڅې تعقیبوي. د امریکا غږ خبریالې سیلیا مندوزا رپورټ را لېږلې دی، تاسو ته یې در اورو.
احتجاج کوونکو د امریکا په درستو ښارونو کې دا غوښتنه کوله د ټرمپ اداره دې په سرحد کې خپله د نه زغم پالیسۍ پای ته ورسوي چې امریکایي مامورانو ته اجازه ورکوي څوک چې دغه هیواد ته په غیر قانوني توګه راننوځي په هغو مهاجرو باندې دې جنایي تورونه ولګول شي. د اوهایو له ایالت نه راغلی احتجاج کوونکی بروس جانسن نه وای
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now somehow that's a bad thing, that immigration is a bad thing.
تاسو په ګم موږ د مهاجرو هیواد یو. موږ همیشه یو. او وس په دې باره کې د بد شي فکر کوي چې هغه بد شي مهاجر دی. دا ماته د تعجب خبره ده، حتی چې د یو باوري دلیل په حیث د منلو وړ نه ده. دغه پالیسی د اپریل په میاشت کې عملی شوې ده او د دې په نتیجه کې 2500 ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جدا شول. ټرمپ د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې د جون په 6مه نیټه له کورنیو نه د ماشومانو د جدا کېدو پالیسی بدله کړه. یو فدرالي قاضي حکم وکړ چې ماموران له خپلو وړو ماشومان نه جدا شوي میندې او پلرونه بندې کول باید ودروي او د هغو میندو او پلرونو د خوشي کولو نیټه دې معلومه شي چې له خپلو ماشومان نه پخوا جدا کړی شوي وو او بندن شوي دي، او دا هم د احتجاج کوونکو غوښتنه وه. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن ویلي دغه ستونزه زموږ په جنوب لویدیځ سرحد کې پیدا شوې ده، نو دې یو پراخه کوشش ته ضرورت پیدا کړه. څوک چې له سرحد نه په غیر قانوني توګه راوړي باید تعقیب شي. د ټرمپ نطاق سارا هوکابي سندرز نوویل حکومت د جون په میاشت کې څو ځلې ویلي دي قانون به تطبیق کړي او خپل سرحد به وژغوري. ځینو احتجاج کوونکو له سیاستوالو او له نورو چارواکو نه وغوښتل چې دا ومني د دوی نیکونه امریکا ته د مهاجرو په حیث راغلي دي. له نیویارک نه راغلی احتجاج کوونکی لیندا مارکس کاز نوای
I say that think they should think back into their past of the immigrants that came over and the shoulders that
زه وایم دوی باید د خپل تیر وخت مهاجرت ته فکر وکړي چې د هیواد ته د مهاجرو په حیث راغلي وو. که دوی دا کار وکړي نو ښایي چې بل ډول نظر ولري. احتجاج کوونکو په نیویارک کې د بروکلین له پل نه اخوا مارش وکړ. خلکو په لاس انجلس، هیوستن، شیکاګو او د درس هیواد په ښارونو کې هم مظاهرې وکړلې. له کنیټیکټ نه راغلی احتجاج کوونکی پیټون الیزابت سندرز وای
Well, I would hope someone would pay attention and like maybe not maybe it wouldn't change their minds necessarily but just take
زه هله لرم چې یو څوک به توجه وکړي او خای د دوی فکر به بدل نشي، مګر دا په نظر کې ونیسي چې ډیر خلک په دې باره کې قوي احساس لري او خای په خپل نظریاتو له سره غور وکړي. د کورنۍ امنیت وزارت په قول 2020 تنه ماشومان له خپل میندو پلرونو نه جدا شوي دي. چارواکي وایي چې باندې 1500 ماشومان د خپل کورنۍ سره بیا یو ځای شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
آسترالیا پارلمان ته د قوانینو نوې مسوده وړاندې کړې ده چې غواړي د مریتوب په خلاف مبارزه کې یو نړیواله مشر شي. سباندې 3000 آسترالیایي شرکتونه مجبور دي د خپلو کړنو په باره کې رپورت ورکړي چې دوی د خپلو اکمالاتو په سلسله کې د غلامۍ د مخنیوي په برخه کې څه کوي. خبریال فیل مرسل رپورت راغلی، زامن محمد درته لولي.
حکومت وایي پیشنهاد شوي قوانین د یو بدغوني جرم په خلاف د آسترالیا په مبارزه کې یو مهم اقدام دی. د اټکل له مخې د آسترالیا په فارمونو، قانونو، د کورونو د جوړولو په مرکزونو، په فاحشه خانو او کورونو کې 4000 تنه غلامۍ ته ورته شرایطو کې ژوند کوي. ډېرې له آسیا په خاصه توګه د جنوبي کوریا، ملیزیا او تایلند نه د انساني قاچاق له مخې راوستل شوي دي. د معاصر مریتوب قربانیان د زور له لارې یا د دوی په وطنونو کې د کورنیو غړو ته د ګواښونو له لارې فحاشاته مجبور شوي دي، یا د کم مزد په بدل کې د کورونو د جوړولو په مرکزونو یا په فابریکو کې ورباندې کار کوي. د دغه قانون له مخې به د معاصر مریتوب د استخدام وقته جوړه شي چې هغه به د نوو مقرراتو څارنه کوي. د استرالیا د کورنۍ وچارو د وزیر مرستیار الکس هاک وایي د دغه قانون له مخې به بدلون راشي. دی وایي
For the first time, large businesses will be required to identify how their operations and supply chains may contribute to modern slavery and explain what they are doing to address these risks.
د لومړي ځل لپاره به لوی شرکتونه معلومات ورکوي چې څنګه خپل کارونه پر مخ بي او ښایي د اکمالات او سلسله په معاصر مریتوب کې ونډه واخلي، او په دې باره کې شرح ورکړي چې دوی څه باید وکړي د دغه خطرونو غم وخوري. دغه قانون به یو څرګند پیغام واستوي چې زموږ د ټولو خدمتونو او شیانو په اکمالاتي سلسله کې معاصر مریتوب د منلو وړ نه دی. مبارزه کوونکی په دی عقیده دی د استرالیا قانون یو مهم ګام دی، مګر وای د شرکتونو لپاره باید سزا وټاکل شي چې که د قانون مراعت ونه کړي او د مریتوب په منځ وړلو کې کافي اجرات ونه کړي نو په هغه صورت کې سزا باید ورکړل شي. د بشری حقوقو د قانون د مرکز مدیر کیرن ایډمز نوای
A mandatory reporting scheme is not really mandatory if there are no consequences for companies that fail to comply. So without financial penalties and with no independent commissioner to help enforce them.
د شرکتونو لپاره د قانون د نه مراعت کولو په صورت کې که عواقب موجود نه وي نو د اجباري رپورټ ورکولو تقسیم اوقات واقعا اجباري نه دی، ځکه نو د مالی جرمې نه په غیر او د یو مستقل کمیشنر په نه موجودیت کې چې د دغو قوانینو په عملي کولو کې مرسته کوي او موږ فکر کوو نوي قوانین به د دې ډاډ ورنه کړي چې ګناهکاران له خپل کار نه لرې کړي. موږ فکر کوو حکومت ته پکار ده چې په قانون کې د کمزورتیا مخه ونیسي او شرکتونو ته قوي پیغام واستوي چې ناجایزه ګټه به ونه زغمل شي. توقع ده چې د استرالیا پارلمان به د مریتوب ضد قانون تصویب کړي. که دغه قانون تصویب شي نو په درو کالو کې به ورباندې کره کتنه وشي چې دا کار ورکوي یا نه. استرالیایي هیئت درې کاله د کار د ځای په باره کې تحقیقات وکړل. د دغو تحقیقاتو په نتیجه کې دا څرګنده شوله چې د خارجي کارګرو سره د غلامانو په حیث رویه کېده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د کرهنې، تعمیراتي او د تولیدي فابریکو په ګډون د بین المللي اکمالاتو په سلسلو کې 15 میلیونه خلک استثماریږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ایران د جمهور رئیس اول معاون اسحاق جهانگیری پرون ویل هغه هیوادونه چې غواړي په دې هدف د خامو تیلو بیه لوړه کړي چې د ایران د تیلو بازار مات کړي خیانت کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې د ټلیفون په تماس کې د سعودي عربستان پاچا ډاډ ورکړی چې د تیلو تولید به ښایي 2 میلیونه بیرله ډیر کړي. سپین ماڼۍ وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې سعودي عربستان به د ورځې 2 میلیونه بیرله اضافي تیل تولیدوي. په همدې ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د تهران په امام حسن پانتون کې سپاه پاسداران او د فارغانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا غواړي د ایران خلک د حکومت پر خلاف راپاسوي.
نامه دشمن
دا دښمن ایجنډا دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستم او د ګران ملت ترمنځ یوه فاصله رامنځته کړي. دا د هغوی حماقت دی. هغوی نه پوهیږي چې پخپله اسلامي جمهوریت همدا د ایران ملت دی.
تیره اونۍ د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو اروپایي او آسیایي هیوادونه باید د ایران څخه د تیلو واردات ودروي. هغه د منځني ختیځ له هیوادونو غوښتي وو چې د تیلو تولید زیات کړي. خو د ایران د جمهور ریاست لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری وایي امریکا او سعودي عربستان هڅه کوي چې ایران د تیلو له نړیوال مارکیټ څخه وباسي.
هر کشوري
که هر هیواد هڅه وکړي چې په دغه جګړه کې د تیلو په بازار کې د ایران ځای ونیسي نو موږ به یې لوی خیانت وکړو او هغوی به یې یو ورځ بیه ورکړي.
اسحاق جهانگیری نړیوالو ته اخطار ورکړ چې د دې پایلې به ښې نه وي.
امریکایان له سعودیانو غواړي چې د تیلو تولید زیات کړي څو د تیلو له بازار څخه د ایران تیل لیرې شي. خو دغه تصور غلط دی چې سعودي عربستان به دومره زر میلیونه بیرله اضافي تیل مارکیټ ته وړاندې کړي.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک بر حق دي چې د خپل هیواد د خرابیدونکي اقتصادي حالت پر خلاف ودرېږي.
دا ایران رژیم د اقتصادي بندیزونو بیا لګیدل احساسوي. د ایران اقتصاد د رکود په حال کې دی. ایران په سیمه او نړۍ کې له ترهګرۍ سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوي د دې پر ځای چې دغه پانګونه د ایران پر خلکو وکړي.
د 2015 کال د اټومي معاملې څخه د امریکا د وتلو نه وروسته د ایران پر اقتصاد باندې د لومړی اقتصادي
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې اوریدئ.